101, the hits. If all
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لرو په خطر کې د بین الافغاني خبرو د دواړو لورو ګډون کوونکو استادو د سولې د خبرو د کړنلارې او د اجنډا د لستونو د برابرولو نه وروسته موافقه کړې ده چې د مشورو لپاره مذاکرې یو څه وخت ماتل کی د دې مسالې د راسپړلو لپاره د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت د رئیس سید اسحاق ګیلانی صاحب او همداشان د نړیوالو سیاسي چارو کارپو بشیر حاتف صاحب سره غږیږو. د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوي، ملمانه په ټاکلي مسالې باندې خپل نظر او تحلیل بیانوي. قضاوت تاسو ته پریږدو. درنو ریدونکو، د سید اسحاق ګیلانی صاحب راتلو ته لږ انتظار یو. بشیر حاتف صاحب پروگرام ته د وخت راغله ده. بشیر حاتف صاحب ستړي مشي او سوال ته ده چې آیا د اجنډا د موضوعاتو د لیست په اړه کې معلومات لري یا نه، چې دي کې شي دي کومې مسلې دي؟
هغه مهم مواد چې تر اوسه پورې استرګو شوی دي.
بله،
خدای دې چې د طالبانو تحریک اسلامي حکومت وړي به لزمایمو.
ها،
د غرض د خزو حقوق او د خبريالانو حقوق د شریعت چوکاټ کې وړي. افغان حکومت د جمهوریت څنګه لری او د جمهوریت د دوام مسله ده. تلوی هم د دې لږه معنا اخیستل کیږي چې طالبان باید په واک کې شریک شي، برخه واخلي او نظام او حکومت رنګ نشي. او دغه راز د بیان ازادي ده، د ښځو حقوق دي، لاسته راوړنې دي، مثال بشري حقوق چې په دې تیرو شلو کلونو کې کومې لاسته راوړنې دي. او د دې په څنګ کې د اقلیتونو د حقوقو مثلا جدي مطرح ده، خصوصا د افغانستان اقلیتونه په دې باندې ټینګار لري چې یو ځلې د تیر په څیر د افغانستان د اقلیتونو حقوق
که آینده خبرې د نن په افغانستان کې وشي، دا به ځکه خوي چې دواړه خواوې به په واقعیتونو باندې خبر شي او پوه شي. نو حاتف صاحب، د دې امکان شته چې د سولې خبرې د قطر په ځای په افغانستان یا کوم بل هیواد کې وشي؟ اوس بل خبره دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د دې مخکې په ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان حکومت تیار دی او که آینده خبرې د نن په افغانستان کې وشي، دا به ځکه خوي چې دواړه خواوې به په واقعیتونو باندې خبر شي او پوه شي. نو حاتف صاحب، د دې امکان شته چې د سولې خبرې د قطر په ځای په افغانستان یا کوم بل هیواد کې وشي؟
کوربتو چمتووالی خودلی ده. او مثال جرمنی مخید مخید نه اورندیز کره، ازبکستان دغره سلور پینزه نور هیوادون هم. او پا پیل که هم دا خبر یقینی و چه دا خبر و پیل با پا دو حکی کیگی خود دوام با بیا یا بل مناسب هیواد کیگی چه ده هیچ چا ترغیز لانده نوی. د ملي امنیت سلاکار خود خبره کری ده چه دا په افغانستان دننه هر از تیمه چه طالبان وطا کی مونږ سره مشکل نه لرو. زه ګمان نه کوم دومره زر د طالبانو تحریک داسې یوې طرحې ته داسې یو وړاندیز ته غاړه کیږدي. خو مهمه خبره دا ده چې پر مهمو شرطونو باندې چې وړاندې شوي دي د دواړو نورو لخوا یوې موافقې ته سره ورسیږي، د خبرو ځای به دومره ستونزمن نه وي که افغانستان نه وي، یو درېمګړی هېواد به ورته وټاکل شي.
مگر دوام مهم ده. نو خود دوی په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې خبرې به درې هفتو پورې ځنډیدلې وي ځکه چې سلا مشورې کیږي. نو تاسو څه فکر کوئ، دواړه خواوې خو تر اوسه پورې په دې خپلو دریځونو باندې ټینګ ولاړ دي، کومه نتیجه ورکړي؟
کاندید ما خو چې په دوحه کې کومې لیدنې کتنې شوې دي د دواړو لورو د پلاو او یا د تخنیکی ټیمونو ترمنځ، په هغه کې اصلي غوښتنې نوې مطرح شوې. کله چې پر کړنلارې باندې موافقه وشوه، دواړه لوی سره کېناستل او یو بل ته د خپلو غوښتنو لیستونه وړاندې کړل. بې له شکه دا غوښتنې داسې غوښتنې دي چې نه د طالبانو د تحریک پلاوی کولی شي پر هغې باندې تصمیم ونیسي او نه هم د افغانستان د دولت پلاوی. پردغی مسئلی د تصمیم نیولو صلاحیت لري. د ګمان کوم منطق ایجاب دې کوي چې هم د طالبانو تحریک خپل مشرتابه سره مشورې وکړي او هم د دولت پاوی دلته راشي یو ځلې اوږدې مشورې او بحثونه پرې وشي، ځکه چې تر اوسه پورې مکلمه څرګنده وه او اوسو د طالبانو غوښتنې څرګندې شوې دي. د مثالې عالي شورا به ته خبرې وکړي په خپله دولت مرکزی پلاوی کېدای شي د نورو سیاسي مشرانو سره دوی سلا مشورې ولري او د طالبانو تحریک هم ورته اړتیا لري. هغوی به په خپلو کې سره کښېني، یعنې داسې شرایط ونی چې هم د طالبانو د تحریک دغه اتحاد مات نه کړي، ټول مشران پرې سلا شي او هم هغه اصلي غوښتنې چې دي بیخي تر پښو لاندې نه شي.
نوبشیر حاتف صاحب، دغه وړاندیزونه چې تاسو مخکې بیان کړل د طالبانو د ریز او د افغانستان د حکومت په دغه دواړو خواو کې د څومره نرمښت احتمال ویني؟ ځکه اوس دریزونه لري دي یو بل نه.
زه ګومان کوم دریزونه په ځینو برخو کې لري دي. مثال د مسله راټول کړو، دا چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت په اړه دریزونه ډېر سره توپیر لري. نور مسایل لکیدای شي، هغوی مثال د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې غواړي، یو خو هغه د اسلام نه د بیلابیلو تعبیرونو مسله ده، یو په خپله چې په اسلام کې کوم حقوق راغلي دي. دریزونو کې د نرمښت امکانات هم شته. خو مهمه مسله دا ده چې په راتلونکي حکومت موافقه وشي. د طالبانو د تحریک له څرګندونو داسې ښکاري چې دغه اوسنی حکومت نه مني او د دې حکومت دریز داده چې دا جمهوریت دی، دیموکراسي ده، د انتخاباتو په پایله کې رامنځته شوی حکومت دی، دا باید دوام وکړي او د طالبانو تحریک په دې حکومت کې برخه واخلي، د یو واقعیت په توګه ومنل شي، برخه ورکړی شي. زه کومه اصلي ستونزه همدا ده او دوی چې سلا مشورو ته هم ځي پر همدې یو ټکی باندې تر دې ربلی د سلام مشورې کوي چې څوک له چی شي نتیج شي، څومره انعطاف وکړي تر څو یوې مخکې ته سره ورسیږي. هغه نور مسایل دومره جدي نه دي، ځکه چې قوانین موجود دي، نړیوال قوانین دي. افغانستان خو اوس داسې یو څنګه شوی هیواد نه دی، ټولې دنیا سره اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې استازیتوب لري، نړیوال قوانین یې منلي دي.
نو بشیر عاطف صاحب په دې منځ کې داسې کومه لاره شته چې د دواړو خواوو دغه دریزونه تر یو حده پورې رعایت شي؟
د طالبانو نوی وړاندیز خدا وایي چې اسلامي دولت
خدای کنه اوس خو اسلامي جمهوریت دی کنه، یا دوی د جمهوریت په کلمه نه دي قانع.
همدا بحثونو ته اړتیا لري، بحث ته اړتیا لري چې د خلکو ونډه، هغه د خلکو برخه، د خلکو اراده او رایا د مشرانو په ټاکنه کې څومره مطرح ده، دا تفصیل ته اړتیا لري. که داسې وي چې نظام بیا انتخابي شي، مثال ولسمشر انتخابي وي، د پارلمان غړي انتخابي وي، خو هغه د جمهوریت معنا هم پکې تدایی کېږي او که د جمهوریت کلمه پکې راغلې وي او که نه وي راغلې. او که داسې وي چې مثال د 45 کسانو لخوا یو څوک وټاکل شي چې ته زمونږ مشر یې، ته د دې حکومت یا د دولت مشر رئیس، نو دا خو بیا هغه لري، بېله شکه توپیر لري د جمهوریت سره. دغه وضاحتونه باید پیدا شي چې مثلا اسلامي دولت تر سرلیک لاندې نور کوم انعطافونه کېدای شي، آیا انتخابات پکې امکان لري، انتخابي نظام باید وي. دغه وضاحت دی چې باید پیدا شي. دغه راز جمهوریت کې څومره د نورو قوتونو د راجذبولو او د برخې ورکولو گنجایش شته، دغه مسایل دي چې بېله شکه مشورو ته اړتیا لري او دواړه لوري باید په دې باندې غور وکړي، مشورې وکړي.
نو خوشبین یې تاسو د دې خبرو نتایجو ته دوام ته؟
زه ګومان کوم چې تر دې حده، تر دې بریده چې خبرې رسیدلې دي، کم تر کم ما ډېرې نورې ستونزې حل شوې دي. یوه مسله ده چې دواړه لوري څنګه په یو نظام کې سره شریک شي، که یو څه انعطاف نه کار واخلي دواړه لوري او یو څه نړیوال فشارونه د نړیوالو اصولو پر بنا باندې پر دواړو لورو باندې ډېر شي، زه ګومان کوم د جوړې امکانات شته دي.
یوه مسله چې طالبان په اوله کې راځي نو او دا اول نه تر اخره پورې هم دا خبره کوله چې د افغانستان د اوسنی حکومت سره خبرې نکو، او
یوازې دا مسله نه و چې مونږ افغان حکومت سره نکینو، دای د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژند هیڅکله هم. خو همدې حکومت سره د طالبانو تحریک درې ځلې اوربند کړی دی رسمي، د همدې حکومت کومندویان خوشي کړي دي، هغه پوځي کومندویان هغه امریکایي استادان خوشی کړی دي چې په کابل کې دوی نیولی وو تښتولی وو. دغه راز حکومت سره خبر وته کې ناصل دا ټول هغه انعطافات دي چې د طالبانو د تحریک په دریځ کې راغلي دي، او دومره انعطاف بېله شکه دومره انعطاف افغان حکومت هم کړی دی. 15,000 بندیان یې خوشی کړل، ورته یې وویلې چې هر چېرته چې تاسې د خبرو دپاره کینئ موږ درسره کینو، د خبرو دپاره مخکې د مخکې نه شرط نه لرو. او دا دومره انعطافات چې د دواړو لورو په دریځونو کې راغلي دي، نو د یو بل انعطاف ګنجایش هم شته، خو که چېرته دوی هم له تدبیر نه کار واخلي او نړیوال هم د په اصطلاح دنیا باید د یوې منځګری په توګه دغه پروسه پری نه دي صرف د دواړو لورو ته، دوی هم کینی اصول او منطق او قواعد او قوانینو بنابراین یو بل ته دلیل وایي، دغه را سیاسي فشارونه هم ورزیات کړي. زه ګومان کوم د جوړې امکانات شته، دومره لرې د امکان نه دی چې دا مسله جوړې ته ورسیږي.
یعنی د تشویش خبره نه ده.
بله،
خا
یوه یادونه چې اړینه ده، هغه دا ده چې تقریبا 22 ورځې اوس خو دوی دمه کوي، تر هغې وروسته خو بېله شکه مصروفیتونه نور هم دي. د کرسمس جشن دی او هغې نه وروسته په سپینه معنی کې بدلون راځي، جو بایدن راننوځي، نو د دیموکراتانو سیاستونه بېله شکه د افغانستان د سولې په قضیه کې ډېر اغېزمن رول لوبولی شي چې هغوی دغه پروسه څنګه تنظیموي. بېله شکه په ځینو برخو باندې به بیا کتنه هم کوي، خو چې بیا کتنه پر کوم لوري باندې فشار ډېروي دا مسله ډېره مهمه ده، اړینه ده، او د دې خبرو د برخلیک په ټاکنه کې اغېزمن رول لري.
اوس خو مهمه دا ده چې دغه بریدونه بند شي. اوس رپورټونه راغلي دي چې د شنبې په ورځ باندې په کابل کې په ښار کې دولس راکټونه لګېدلې دي. د دې نه مخکې چې خبرې یو ځای ته ورسېدي، بحثونه ادامه لرلې، یو جنجال پېښ شوی او په څو مسلو باندې یو دوه مسلو باندې د کابل ښار کې راکټونه ولګېدل او خلک په تشویش کې شول. نو یو خواته جمع، بل خواته د راکټونو لګېدل، دا ولس باندې ډېر فشار دی. نو دغه رخصتي ډیره وګدان شو، تاسو ویل چې کریسمس به او بیا به یو وشتو وشتي د خبري زندګي بعد هغه نه به بیا ماتلی د امریکا د جمهوریت ریاست د غنوي حکومت ته چا غوي سو فیصله کوي د منسک یو سن دي په کار چې د بریدون لکم شي امکان شته.
زه چوایم دنیا کولی شي مثال د عمد فشارونو او هم د منځګریتوب له لارې ځینې نور انعطافات هم رامنځته کړي. یو انعطاف چې اړین انعطاف دی چې باید رامنځته شي او ټوله دنیا هم په یوه خوله د دې انعطاف پلویتوب کوي، هماغه د اوربان مسله ده. کم تر کمه په دې موده کې باید اوربان ټینګ شي. تاسې پوهیږئ چې د امریکې د متحده ایالاتو نه شروع تر ناټو پورې د اروپایي اتحادیې پورې ملګري ملتونه په دویم ځل بیا هم د اوربان غوښتنه وکړه. یعنی کم تر کمه دنیا کولی شي اوس دواړه لوري سره کینوي چې تاسې خدامه کوئ پر
مسایلو غږېږئ. بلې،
نو خو دغه غږېدل باید داسې نه وي چې د سولې راتلونکی هم چلنج کړي، ځکه چې تاسې سره جنګ کوئ ذهنیتونه لا خرابېږي، انعطاف ته زمینه نه برابرېږي. او له بلې خوا انسانان وژل کېږي. دا د افغانستان ملت هم د دې بشري ټولنې یوه برخه ده، نو دا پر موږ باندې هم حق لري. موږ باید د دوی نه استازیتوب وکړو د انسانانو په توګه، او د اوربان طرح باید ومني پر دواړو لورو باندې عملیات بند کړي. دا د هغو انعطافاتو یوه برخه ده چې دنیا کولی شي د دواړو لورو په دریځونو کې رامنځته کړي.
بشیر عطیف صاحب، ستاسو د نظریات او تحلیل ډېره مننه کوم. تشکر چې پروګرام ته راغلی. په مخ هم ښه درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لري. د خبرونه ملمانه په ټاکلي مسلې باندې خپل نظریات بیانوي. تر اوسه مو د بشیر عطیف صاحب خبرې واوریدې. اوس په ټاکلي مسلې باندې د سید اسحاق ګیلانی صاحب سره خپل بحث ته ادامه ورکوو. ګیلانی صاحب محترم، د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام ته په خیر راغلی، ستړی مشي. مننه
زیبا خوره.
محترم ګیلانی صاحب، د افغانستان د مذاکراتي هیئتونو د بیرته سنیدونه روسه خو یو څه خبري معلوم شوه چې د اجنډا کې څه دي. نو حکومت خو د جمهوریت په دوام باندې او دامدی حکومت په دوام باندې تاکید کوي د بیان ازادي، د ښځو حقوق، بشري حقوق، د اقلیتونو حقوق او د مسلو باندې تاکید کوي چې دا کوم پرمختګونه چې شي وي دي دا د وساتل شي. مګر د طالبانو تحریک په اسلامي حکومت باندې تاکید کوي او هغه پرته لزمایمو او وایي چې د خځو حقوق او د خبريالانو حقوق د شریعت په چوکاټ کې مني. نو اوس خبره ده چې دوی شل ورځې یا سبان د شل ورځې وقفه لري. فکر کوم په دې وقفه کې به د دې مسایلو سهل راووزي، خصوصا د افغانستان له خوانه چې دغه هیئتونه په خپل منځو کې کم مشورې کوي د سیاسي ګوندونو سره یا د حکومت د مقامات سره.
زه خپل سلامونه تاسو ته او د افغانستان زوریدل خلکو ته وړاندې کوم.
مننه. وعلیکم السلام.
زما په نظر باندې د دوړو یو خبره ده، حکومت موظف دی چې د افغانستان د خلکو یا د اتباعو د حقوقو نه دفاع وکړي.
بله.
او طالبان هم چې کله د شریعت خبره کوي، شریعت هم د اسلام په چوکاټ کې چې کوم ازادي انسانانو ته په اسلام کې ورکول شوی دی، زه فکر کوم چې په هیڅ یو بل قانون کې وي.
بله.
زما په نظر یو مقدار کې طالبانو مهرباني وکړي دغه د اسلامي چوکاټ چې دوی وایي دغه یو مقدار تشریح کړي چې د خلکو تشویش رفع شي، چې دا حقوق د اسلام د نگانه څه شی دی چې دوی ورته قائل شوي دي. زما په نظر باندې که دا تشریح نه کړي دا به یو بل خنډ وي د مذاکراتو په جریان کې.
یعنی فکر نه کوي چې دغه هیئتونه چې په قطر کې ناستو او په اجنډا باندې خبرې کولې او لستونه برابر کړي وو، البته به د ځنو نظریات معلوم شي وي. اوس د هیئتونو تر اوسه پورې سندې ویلي، یا تاسو فکر نه کوي چې دوی به مثلا تر کومه حده دغه برخه کې وضاحتونه وکړي؟ د افغانستان خلکو خو دا ول نه ویلي دي چې د سولې په بدل کې مونږ حاضر یو چې هر رقم شرایط منو. خو دا ویلي دي مونږ مثلا خپل کلچر، کلتور، اسلامي انانات او کلتوري انانات ټول منو، خو چې ملک ته سولې راشي نو مشکل به څه وي دي برخه کې؟
از فکر کوم چې بیا مشکل نه ده، بلې مسؤلیت د حکومت دی. د افغانستان د خلکو دوی ته رای ورکړی دی او نن ورځ د افغانستان خلک انتظار دي او باسي چې دغه ټول خبرې چې په دوحه کې شوې دي دا باید د افغانستان و خلکو ته واضح کی، روښانه کی، او بالاخره د افغانستان خلک بیا په تصمیم ونیسي چې افغانستان حکومت او طالبانو په منځ کې د خبرو سونه توپیر دی او سونه لريوالی موجود دی. زما په نظر باندې دا مطلق وظیفه ده خپل رئیس جمهور دی او بالاخره بالا غینه د دغه شورای مصالحه د رئیس وظیفه ده چې یو شپه د افغانستان خلکو ته کینی او دا ټول په تلویزیون کې مستقیما خلکو ته تشریح.
تر اوسه پورې چې دغه هیئتونه راغلي دي یا تاسو ارتباطات لري دي هیئتونو د غړو سره دي یو وشتو کسانو سره د افغانستان هیئت یادوم، نو تاسو خو د دوی سره ارتباطات لري، خبرېږي په ځینو مسایلو، نو مو دي اوریدلي چې پرته لدې چې دغه یو سوټی کې راوتی دي نور څه خبرې هلته شوي دي او څومره د حل امکانات شته؟
متاسفانه دا خبرې ټول داسې په صیغه راست کې ساتلې دي چې هیڅ چاته خبره نه کوي او کله کله څه د سړي شک پیدا شي چې د دوی په منځ کې هیڅ خبرې نه دي شوي او فقط مالته ناحق دا دونه وخت تیر کړی دی او بیرته راغلل. زما په نظر باندې اوس که د دوی په منځ کې خبرې شوي دي مونږ باید د دې نه اطلاع پیدا کړو، بغیر د هغې نه مونږ به همیشه همدغسې شکاک حالت ولرو او په دوی باندې د شک په نظر وګورو.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی سم خو ویل دي چې باید دغه هیئت بیرته چراغلی دي ټول د ولسی جرګې د غړو سوالونو ته ځواب ووایي چې هلته په دې خبرو کې په دې مذاکراتو کې سو ویل شول دوی څه فکر کوي یا انده څنګه کیږي. نو تر اوسه پورې به دا غړي ولسی جرګې ته نه ورغلي. بله
بله تر اوسه پورې خو ولسی جرګې ته نه رحمانی صاحب سره موافقم وکان ولسی جرګه هم مسولیت لري د یو مستقل اورګان په حیث باندې چې د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. هغه ته باید دغه سوالونه مطلق مطرح شي او دوی ځواب ورکړي چې هلته دا خبرې سونه په مختلف دي. زما په نظر باندې که دا کار ونه شي اعتماد د افغانستان د خلکو به په دغه حیات باندې او بل اخر په حکومت باندې به ډیر کم شي.
محترم ګیلانی صاحب، نو وسته یو بل خبره دا وغه دا چې نړیواله ټولنه خو د دسی او افغانستان ملاتړ کوي، هغه ویل دي چې آلته وی د افغانستان د ولز آزاد اراده تمثيل شي، نو او وی چې د سولې نتیجه هم د آزاد اراده تعینوي. نو اوس خو دا وځي خبره ده چې طالبان هم د خلکو آزادې ارادې ته اړتیا لري، او د افغانستان دغه موجوده حکومت او یا بل هر حکومت چې وي هغه د آزاد اراده د وګړو د آزاد ارادې په اساس تر اوسه پورې تر ډیره حد تمثيل شوی دی، او بعد دې هم باید لکه څنګه چې ولس غواړي تمثيل شي. نو تاسو څه فکر کوئ، د دې امکانات شته دا څنګه تمثيل کېدای شي په دغه یو حال کې؟
زما په نظر باندې د دوی په خبرو کې توپیر نشته دی، ولی بین المللی ټولنه د بیان د ازادي او د خلکو د ازادي او نه پیغام دغه سيزونه خو ډیر کلی تشریح کوي، ولی که د بیان ازادي د بیان په حیات باندې ولی بندیز دی چې دوی دا خبرې د افغانستان خلکو سره نه شریک کوي.
بله
همداسې طالبان هم باید چې دا تشریح کوي او وایي چې دا کوم د شریعت په چوکاټ کې چې دوی ازادي اتباو ته غواړي داسې شی دی. زخو خپل نه د طالبانو او نه د افغانستان د حکومت هیئت سره ډیر په دې باندې موافق یم چې دا پټ وساتي او د افغانستان خلک ورنه خبر نشي.
پاوله کې ول شي چې مطبوعات په قطر د خبرو او د دې خپل د هیئتونو خپل منځي خبرونه ځکه نه خبريږي چې ترسو یوې کړنلارې ته نیو رسیدلې، ترسو مسائل بالکل یو حد پورې حل شوی نیوي، معلوم شوی نیوي. نو اوس خو کړنلاره معلومه شوه، یو وشت موادی پکې دي یا فقری پکې دي، اجنډا معلومه شوله، یو سوټی کې راووتل. نو بعد دین خو لازمه ده چې دغه مسلې واضح شي. نړیوال په دې برخه کې څه کول شي، ځکه دا د نړیوالو غوښتنه هم ده. دوی څه کول شي چې په دغه مسایلو باندې د افغانستان او لس او دنیا خبره شي؟
نړیوال هم د افغانستان د خلکو سره جفا کوي، په دې کې کله چې د افغانستان د خلکو خبره راشي بیا نو نړیوال ځان غلی کی او داسې یو فشار نه راوړي چې واقعا دغه سي دیموکراسي لکه چې موږ د پاره دین جوړ کړی دی دغه خلک حکومت باندې فشار راوړي چې دا تشریح کوي تاسو خپل خلکو ته چې دوی اطمینان حاصل شي. موږ روزانه لاس پنځه لس کسه سوشل کسه خپل ډیر اعلی شخصیتونه د لاسه ورکو، همداسې په سلګونو عسکر او عوام وژل کیږي، او بیا دا فقط د یو وړوکې حلقې په لاس کې وي او د افغانستان خلک خبر نه کی. زه فکر کوم چې د خلکو اعتماد به د دغه سې یو حالت نه به کم شي او بالاخره اعتماد به هغه حالت ته ورسیږي چې بیا د دوی رښتیا خبرو ته هم ډیر خلک اعتنا نه کوي او هغه د باور په سترګه باندې ورته نه ګوري.
وس خو فشار دا دی چې چون دوه درې هفته وقفه ده په منځ کې او جګړې به ادامه لري، نو باید یو چاره دی وشي چې د بریدونه کم شي تر هغه وخت پورې بریدونه بند شي. د دې امکان ویني
چې بریدونه کم شي وي؟ معاون د والی د کابل د غور د ولایتي شورا معاون په قندهار کې یو سارنوال دا درې کسان شهیدان شوي دي یا په بم باندې الوزول شوي دي. همداسې د عسکرو په جنگ کې لا تر اوسه پورې هغه مکمل خبرونه نه دي راغلي چې څونه عسکر وژل شوی دی یا څونه طالبان وژل شوي دي. زه نه پوهېږم چې د دوی زړه ولې د افغانستان په خلکو باندې نه سوځي. دې په مشکلاتو باندې باید ډاکټر صاحب اشرف غنی فکر وکړي چې آیا طالب په دې باندې قانع شي چې هغه خارونه چې د افغانستان د حکومت په لاس کې دی دوی زړه ښه کوي او راشي په دښتو او په کلو په باندې کې چې د طالبانو په لاس کې دی هلته خدا مذاکرات نشي په مختللی. نو د کوم ځای نه معلوم چې دوی ټلیفونونه نه اورېدل کیږي، د کوم ځای نه معلوم چې دوی دا ضمانتونه څوک کوي. زه فکر کوم چې دغسې پیشنهادات هم ام د نړیوالو فکر او اذهان خرابوي او هم د افغانستان د خلکو. قطر د افغانستان و خلکو سره ډیر محبت وکړو، موږ دا غینا منندوی یو. اوس ناروی او نور ملکونه هم دا ژمنه کړې ده چې موږ حاضر یو چې زموږ په ملکونو کې دا خبرې په مخ لاړ شي. زما په نظر باندې چې دغه لړۍ باید ډیر زر شروع شي بیرته او په یو غربي ملک وشي چې یو مقدار د دوی دپاره هم تفریح وي او هم ښه کار وشي کولی، چې دغه لوی مشکل چې جنګ دی په افغانستان کې جدا ختم شي او بالاخره افغانستان د ملکونو د سیال په حیث باندې وپیژندل شي او د افغانستان خلک خپل د شرافت ژوند په مخ ویسي.
محترم ګیلانی صاحب، ډیره مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. تاسې په همدې ارتباط د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت د مشر سید اسحاق ګیلانی صاحب خبري اوري. ګیلانی صاحب محترم، یو بل پوښتنه وغه ده چې د طالبانو دوه لوړ رتبه چارواکو بی بی سی ته په مرکه کې ویلي دي چې کا د می د میاشتې پورې امریکایي قواوی یا د نړیوال قوتونه د افغانستان نو نوزي، نو دوی به بیرته په نړیوالو قواو باندې بریدونه پیل کړي. نو جمهور رئیس بایدن د الیکټرال کالج پر رایو کې هم تایید شو د جنوري په شلمه باندې لوړ کړي. د امریکایي قواو د وټلو مسله په افغانستان کې په سولې پوري او په روغ جوړی پوري تړلې ده. نو روغ جوړی څومره امکانات ویني؟
زه فکر کوم چې خاغلی بایدن په دغه فیصله چې د امریکایي حکومت او د طالبانو په منځ کې شوه ده، هغه ته درناوی وکړي او د سولې لپاره نوي قدمونه واخیستل شي چې په هغه باندې د افغانستان د خلکو اطمینان حاصل شي او امریکایان هم د دغه لوی کړکیچ او بدبختۍ سره چې په افغانستان کې مخ دي له دې نه خلاص شي.
محترم ګیلانی صاحب، یوازې تاسو نه بلکې هر څوک چې غږیږي د افغانستان د روان وضعیت او حالت په باره کې، خصوصا د خبرو په باره کې چې باید زر تر زره د خبرو نتیجه معلومه شي، ځکه هر ورځ په افغانستان کې خلک وژل کیږي، همدا خبره کوي، همدا یو خبره کوي چې نړیوال باید په دواړو خواو باندې فشارونه وارد کړي چې تر څو دوی دغه د مسایلو حل ته غاړه کړي. ونه شو چې دغه نړیوال څه ډول فشارونه په دوی باندې واردول شي د فتن چې د دې اوسنۍ فشارونو سره فرق ولري چې دوی حاضر شي روغ جوړی ته. نظر مو څه دی، څه ډول فشار غواړي تاسو؟
زه فکر کوم چې اسانترین اقتصادي تسلیحاتي او سیاسي فشارونه دي چې هم طالبانو او هم کابل حکومت دوی دا قبول کړي چې په لدی دوی دغه جنگی ماشین په مخ نشي وړلای او مراجعه وکړي د سولې د خواته او د افغانستان خلک د دې بدبختۍ نه نجات پیدا کړي.
نو فکر نه کوئ چې د اقتصادي فشارونو په نتیجه کې به بیا هم تر ټولو ډیر زیات او اول همدغه ولس وکړيږي؟
شک نشته چې اوس ولس اوس هم کړيږي او ډېره غټه بدبختۍ سره ولس مخ دی، نه د حکومت خلک. مونږ یو کوډ لرو، یو نویوم کوډ رئیس جمهور په اختیار کې دی او هغه د حالت اضطرار دپاره دی. هغه پیسې هم د کور کرایه په موټر اخیستلو او په اضافي معاشاتو باندې مصرف شوی دی. هغوی ته فرق نه کوي، هغوی ته افغانستان شاره نه، وزیر اکبر خان او هماغه د ارګ ساحه ده، د باندې دوی نه ځي. نور خار کې چې سبد تختی پیخیږي هغه فرق نه کوي او د خار نه د باندې په کلو په باندو کې خو تمام ورځ وژنه او بدبختی ده. نو زه فکر کوم چې هغه یو حلقه ده چې د دغه مزایاونه برخوردار دی، نور د افغانستان خلک ټول د بدبختی ژوند تیروي.
ډیره زیاته مننه سید اسحاق ګیلانی صاحب چې د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې مو برخه واخیسته. کور مو ودان، په مخه مو ښه.
مننه تاسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې مو د محترم بشیر عاطف صاحب او سید اسحاق ګیلانی صاحب نظریات او تحلیلونه واورېدل. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.